سلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابلم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په خپرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د طالبانو یووالی کولی شي د سولې د خبرو په برخو کې ګډور تمام شي. ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. د نورو مهمو پیښو او تحولاتو په اړه هم رپورټونه اورئ. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې له ماتو ګډو څخه د کسانو د ایستلو عملیات نن هم دوام لري، او د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچی وای فکر کوي چې ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سر کې د خبرونو سره کې د افغان حکومت ایران ریاست وایي چې د وسلوال طالبانو ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د ملي امنیت مهمې ریاست وایي په خوست ولایت کې د حقانی شبکې اړوند تورستي ډلې درې غړي نیولې دي، او د کندهار امنیت چارواکي وایي د زابل په خاکه پام ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یوه انتحاري حمله کې د زابل لپاره د وسلوال طالبانو والی ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوال طالبان ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل هغه وخت د وسلوال طالبانو یو ځایوالی د سولې د خبرو لپاره دوه سره مرسته کوي چې د سولې خبرې له تصمیم نیونکو حقیقي اشخاصو سره ترسره شي.
طالبان متحد تنها
دی وای د طالبانو یو ځایوال یوازي او یوازي د سولې د خبرو اترو لپاره شته دی. تر هغه وروسته د افغانستان او خلکو لپاره هیڅ مهم نه دی. د دوی ویشل او پاشل شته دی. دا څرګندونه په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو ډله د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ په دوو برخو وویشل سو چې په ځینو ولایتونو کې ترمنځ د جګړو راپورونه هم ورکړل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت مهمې ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې اړوند تورستي حملو دوه درې تنظیمونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیې کې ویل سوي چې یاد وسلوال د خوست ولایت په مساخل ولسوالۍ کې له یوې اندازې چاودیدونکو موادو سره نیول سوي دي. په اعلامیې کې همدارنګه راغلي دي چې په دغه ولایت کې د حقانی شبکې د چاودیدونکو موادو یو زیرمه هم کشف او له منځه وړې ده. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکی وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخصانی د سنگسار پړه اندیښنه وشو ده، او لا افغان حکومت څخه وښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله ل یادو پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتني اعلان دی راولي او د خلکو هیلې کموي. دی وای بدبختانه چې د هر ورځې په تیرېدو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کېږي، او دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. له بل لوري د مدني ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د بېلابېلو ناستو پر مهال د ملکي وګړو وژل وغندل او له حکومت څخه د یادو پیښو د څېړلو غوښتنه وکړه. پر همدې محل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په زابل ولایت کې د داعش وسلوال لخوا د اوو ملکی وګړو د سرونو پرې کول وغندل. په کابل کې د امریکا سفارت څخه په خبره سوي اعلامیې کې ویل سوي چې د بیګناه خلکو وژل په هیڅ ډول په هیڅ دین او قانون کې د توجیه وړ نه دی. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي د زابل په خاکه پام ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یوه انتحاري حمله کې د زابل ولایت لپاره د وسلوال طالبانو والی ملا متی الله چپې سوی او د پیر اغا په نوم د وسلوال طالبانو یو نظامی قومندان وژل سوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندرندې کوي.
په پاکستان کې لایوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات نن لایوې ونې ورسته پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې د مړو وروسته شمیر 50 کسان خودل شوي او 100 کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګړو ژوند یې ایستل شوي. د لاهور ښار ته نږدې د پلاستیکي خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ ونې مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي دا ودانۍ د اکتوبر د میاشتې هغې زلزلې سخت زیانمنې کړې وي چې د ریختر په کچه 1.5 وه او افغانستان او پاکستان یې لړزولي وو. د ژغورنې د عملیاتو مسؤول ارشد زیاوایی په مړو او ژوندیو په سیلټون پای ته نه دی رسیدلې، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتو ګړو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت مرکز اسلام آباد او وسلوال پوځ د زرو په شاوخوا کې ژغورونکو برخه لرله. په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل جایزې د ګټونکي نن بی بی سي ته وویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو خونو په سلو کې 15 څوکۍ خپلې کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2008 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ ګوند د پارلمان د اکثریت ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 18 رایو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج لا د څرګندېدو په حال کې دي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه 10 څوکۍ ګټلې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. ریپورټونه وایي استرالیي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. ویل کېږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره شړې آري او پټرولي بمونه دي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته له هغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخوالی پیل کړ، ورونه یې ولګول او د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زیات شول. مرشوی پنا غوښتون کې یو کوردی ایرانی بلل شوی نو مولا درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې د مرکز څخه د تیښتې هڅه کړې و. د نو مولا جسد یو ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې ومندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوټ سرګن کړی چې استرالیا ته د ناقانون کډوالو د ورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې په ناخوندي بیړیو کې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیوګینی کې د مانوس ټاپو او په جنوبي آرام سمندر کې د ناورو ټاپو ته واستي. او د هندستان د سوداګرو او سینما د ستورو یو ډلې غوښتنه کړې چې د کوینور حق الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکی په یو تاج کې خدل شوی دی. دوی دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا کړل شوی. د کوینور الماس ارزښت یو نیم سل میلیونه ډالر اټکل شوی. د دې قضیه مدافع وکیلان وایي د مسلې د لندن سترې محکمې ته راجې کړې او خبرداري ورکړې ده چې کولای شي نړیوالې محکمې ته هم راکړي. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د طالبانو یو والی کول شي د سولې د خبرو په برخه کې ګټور تمام شي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. په هلمند ولایت کې له څو ورځو را په دې خوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د کار د خلکو توند عکس العمل لپاره ولې ده.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی په هغه سیمو کې چې حالت امنیت کې تاسو اوسېږي. د یو چا چې هغه د پردوی په لومسن باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې باندې کې تاسو ارتباطات قطع کوي.
په اروپا کې د افغان کډوالو په اړه درته هم په همدې خبرونه کې ریپورت لرو او دا هم اوري چې د خوست هغه زورګونو اوسیدونکو چې په پاکستانی پاسپورتونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزه اخیستي اوس له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه دروازه لای په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې موږ پرېګدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده.
د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د طالبانو یو والی کول شي د سولې د خبرو په برخه کې ګټور وي. د دې ریاست مرستیال وایان ازادي رادیو ته ویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی او ګټه د سیمې استخباراتو ته رسیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې له طالبانو څخه جلا شوې ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی دی. تفصیل له اسد الله لودین څخه اورو.
افغان حکومت د طالبانو د دوه ډلې کېدو په اړه ډېر محتاطانه خبرګون وښود او ویل چې د طالبانو جلا کېدل به د سولې د خبرو لپاره ګټور نه وي. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغېز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو لخوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو پرته د طالبانو جلاوالی د خلکو او نظام په ګټه دی.
متحد تقریباً اویو تقریباً یوازی یوازی د سولې د خبرو لپاره شدی. هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یوه اصلي پړاو ته داخل شو، له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
ښاغلی فیصل وایي حکومت تل په دې ټینګار کړی چې روانه جګړه چې طالبان او نور مخالفین پر مخ وړي پردی ده او ګټه هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم په دې وروستیو کې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړي نقیب الله فایق په دې اړه وویل
طالبها از جانب گروه استخباراتی پاکستان حمایت میشه، اینها هیچ اراده مستقل به خاطر با هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن ندارن، بنابراین اینها بازی های استخباراتی است. پاکستان طور اینا را آماده کرده که یک گروه را دو گروه بسازه، یک گروه را در صلح در میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاره از امتیاز بگیره و یک گروه دیگه را که حالا استراتژی عمق استراتژی پاکستان در جنگ در داخل افغانستان است، گروه دیگر دوامدار به خاطر جنگ آماده بسازه.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډیر بانفوزه دي او کولی شي د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې چې ولې د دوی ترمنځ اختلافات دومره ژور شول چې دواړه ډلې ځان ته مشران وټاکي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو ولیدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د طالبانو یووالی کول شي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو دوو جلا ډلو په مختلفو سیمو کې له یو بل سره جګړې هم پیل کړې دي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. رویټرز خبري اژانس په کابل او بروکسل کې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې دغه هیوادونه غواړي چې د افغانستان کې پوځیانو ته د ښه روزنې او ښه تجهیز لپاره پر نویو لارو چارو غور وکړي. همدغو چارواکو بیا اوس وخت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر وړتیا هم شک څرګند کړی، وایي چې تر اوسه دغه ځواکونه نشي کولای چې د خپل هیواد امنیت او ثبات په یوازې سره ټینګ کړي. نوریاس نوري په ریپورت لري.
د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په تیره بیا د څو لنډو ورځو لپاره پر کندوز ښار د دوی واکمني د کابل نړیوال متحدین د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو بې باوره کړی دی. هغو هیوادونو چې په میلیاردونو ډالرې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو لګولي تمه کوله چې افغان امنیتي ځواکونه به له ځانه ډېره وړتیا وښیي، خو په ناتو کې د جرمني یو لوړ پوړي چارواکي جنرال هانس لوتر چې د افغانستان د ماموریت تجربه هم لري وایي د افغانستان وضعیت هغسې چې موږ یې تمه کوله له ثباته نه دی برخمن. د رویټرز د راپور له مخې جنرال لوتر په هسپانیا کې د ناتو د پوځي تمریناتو په حاشیه کې وویل د افغانستان په ځینو برخو کې د دولت کمزوری کنټرول او په حکومت کې د فساد موجودیت د افغان پوځیانو د پیاوړي کولو لپاره هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جنرال روت هر زیاته کړه چې که ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورنکړي د دې ډیر خطر شته چې دغه ځواکونه به سره وپاشل شي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران راتلونکي میاشت راغونډیږي او تمه ده چې په افغانستان کې د دې سازمان د قاطع ملاتړ ماموریت به د بحث اساسي موضوع وي. له کابل سره د ناتو د همکارۍ د پای رسمي نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د رویټرز په وینا د دغه ماموریت راتلونکي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو پر ګټو او لیوالتیا پورې انتړلې ده. د ناتو یو ډیپلومات په بروکسل کې د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته وویل چې له اوسني پرمختګ هیڅوک راضي نه دي. دغه ډیپلومات دغه راز ویلي چې ناتو د تل لپاره خپل مرستو ته دوام نشي ورکولی او اوس مهم له افغانستان سره له لیوالتیا زیاته مرسته کړې ده. په اوس وخت کې د ناتو نږدې 4000 سرتیري په افغانستان کې حضور لري، حال دا چې څو کاله مخکې شمیر شاوخوا 1,40,000 ته رسیده. په پام کې و چې ناتو د راتلونکي میلادي کال تر پایه خپل پوځیان له افغانستان او باسي خداسې ښکاري چې دغه پلان عملي کېدل ناشونی دی او پر ځای د ناتو غړي غواړي له 2014 میلادي کال وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر سرتیري پرېږدي. خو د دغو ځواکونو ماموریت به یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، تجهیز او هغوی ته په صلاح او مشورې ورکولو پورې محدود پاتې شي. د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د ناتو له 3000 زیات پوځیان وژل شوي. دې ته په پام سره داسې نه بریښي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي بیا په دې هیواد کې محارب ماموریت ته زړه ښه کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم په دې وروستیو کې خبرلانو ته ویلي چې دغه سازمان دې ته آماده نه دی چې یو ځل بیا په افغانستان کې په تهاجمي عملیاتو کې ښکېل شي.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1269 د سهار 9 د مخام تر بچو پورې پټول افغانستان او ټول سیمه کې وري. ناروی اعلان وکړ چې هغه افغان مهاجر چې د روسیې لالارې د هیواد تور غلې دي له هغه سره به تر مرکو روست د پریکړه وکړي چې یا به روسیې ته برتستان کړي او یا به هم افغانستان ته ولېږي. اوسلو په داسې وخت کې د پریکړه کړې چې د بشري حقوقو د څار ډلې د افغان د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه څرګند نکړي. خو ناروی وای چې په تیر یو او نوی کې ناروی ته د روسیې لارې په ورغلو کډوالو کې تر سوریایانو هم د افغانانو شمیر لوړ دی. د دې موضوع تفصیل له احمد شی برورو.
د ناروی حکومت هغه افغان کډوالو ته سخت خبرداري ورکړی دی چې د روسیې لارې د غیوا ته ورغلي دي او ور روان دي. د ناروی حکومت ویلي دي چې دوی به بیرته کابل ته ستنه کړي. سی ان ان تلویزیون د ناروی د کډوالو د چارو د ریاست په وینا خبر ورکړ چې په تیرو څو اونیو کې هر اونۍ په سلګونو افغانان د شمال د قطب لارې له روسیې څخه ناروی ته ورغلي دي. خو تیر اونۍ د شمیره زیاته شوه او د لومړي ځل لپاره ناروی ته په ورغلیو کډوالو کې تر سوریایي مهاجرو د افغانانو شمیر لوړ شو. د ناروی د کډوالو د ریاست په وینا تیر اونۍ ناروی ته د رسیدلو افغانانو شمیر 899 تنو ته ورسید او د سوریې د کډوالو شمیر 602 و. د ستورس ګوګ بندر لاري د اگست په میاشت کې 340 کډوال ناروی ته داخل شوي وو او روانه میاشت شمیره 1500 ته په اونۍ کې رسیدلې ده. د ناروی د کډوالو د ریاست پیاند مارتن اندرسن سی ان ان ته وویل کوم افغانان چې د پناه اخیستلو حق لري نو هغوی به رد شي او بیرته به روسیې ته واستول شي او کوم افغانان چې د پناه غوښتلو په شرایطو برابر نه دي هغوی به بیرته افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي چې په 2014 کال کې افغانستان د بې ثباتۍ یو نوی پړاو ته داخل شو چې د نورو ډلو ترڅنګ د طالبانو فشار زیات شو او له دې سره په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن شو. د روسیې لارې روان کال د لومړي ځل لپاره کډوال په فبروري میاشت کې د ستورس ګوګ د بندر لارې ناروی ته داخل شول. خو دا کډوال د سوریې وو. د ناروی په پوسټورس ګور کې د هانسن په نوم یو مسول چې د کډوالو نمونه لیکي وای د مهاجرو راتګ ناروی ته لدی عمل زیات شوی دی چې کوم کسان چې دلته رسیدلی دي هغه خپل خپلوانو ته په خپل هیواد کې زنګ وهلی او دا خبر ورکوي چې دوی رسیدلی دي نو هغه هم په دې ډول حڅول کیږي او د ناروی په خوا روان شي.
و امریدل چنارو اعلان وکړ چې هغه افغان مهاجر چې د روسیې لارې د هیواد تورغلی دي له هغه سره به تر مرکو وروسته د پریکړه وکړي چې یا به روسیې ته بیرته ستنې کړي او یا به هم افغانستان ته ولېږي.
ازادي رادیو لوونه ترو
وړاندې په خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه پروانهونه کې خپل د پلان جزئیات څرګند کړي. په هلمند ولایت کې له څو ورځو راپدې خوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلانو وي طالبانو د ګواښ له امله فعالیت بند کړی دی. خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو انتقاد کوي چې د پردیو په لمسون خپلو خلکو ته خدمات نه رسوي. نور له هلمند څخه د محمد علي هستای په رپورټ کې اورو.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سر فعالیتونه پیل نه کړي دا مو خلکو سره به یو ځای شي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبرې ناست کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤولینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی
د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسې اوسېږي، هغه ساحې چې تاسې غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسې په اختیار کې در کړی دي، امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردیو په لمسون باندې راځي دلته تاسې ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسې شبکې بندې کړي، تاسې پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوي. نو موږ په لحاظ د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونو او مسؤلیتونو څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونه سي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به پر خپلو ولس باندې غږ وکړو چې هغه مځکې چې دولت ته در کړې دي هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسو ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو جملې یوازې حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کاروونکو د ډیر بیروبار له امله وړ خدمتونه هم نسي وړاندې کولای. د ولایتي شورا منشیات او افغانوي دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د چتون سره د مخامخ شوی، خو یوازې هم ولسته چې د تیرې وی ونی را په دی خو د مخابرات په برخه کې لګنستون سره مخامخ شوی.
دولت مخابره فعال ده، ټلیفون یې فعال دی، سټلایټ یې فعال دی، هیڅ ستونزه مشکل په دغه دغه کې دولت نه دی جوړ شوی دغه شبکو په بندیدو کې، دا یوازې بیچاره او غریب ولس نشي د دې څخه رنج وړي او دغه ستونزه سره مخامخ دي. او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم ودی ته نشو کولای.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناست کې ول ګڼو سوداګرو ورته د مخابراتي شبکو د بندیدو لامل د اور پیښو توانونو په خاطر شکایت کړی دی. همدر دول د مخابراتي شبکو د فعالیت بندیدو د خلکو پاړو کاروبار او د ژوند باندې بد اغیزه کړې ده. د وسلواله څو غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونشي او خلک له دې عمله د ستونزو سره مخامخ نه کړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرس نن پر ټولو باندې ځخ کوم، هم پر وسلواله باندې، هم پر دولت باندې، هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته زیان لري زه فکر کوم چې دا ولست ستونزه لري او دولت اوس هم جنې شبکې سره د غیر استفاده وکړي، خو یوازنی ولست چې د دې زیان ورته اوري.
په هلمند کې اوس مهال د روشن افغان بیسیم اتصالات او ام ټي ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونو هم فعالیت کوي چې لومړنی څلور خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو را په دی خو خپل خدمتونه په ټپه درولې دي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لوروپا تر امریکا
لریاکشن
یہ حکومت نے وارے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سر صاحب سے کی کہ ایران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا خوست هغه زرګونه اوسیدونکو چې په خوی په پاکستانی پاسپورتونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزه اخیسته او لکلونو کلونو په هغه هیواد کې په کار بوخت دي اوس مهال ورته له سعودي څخه هیواد ته په دګراته کې ستونزې پیدا شوې دي. نجیب الله الوخیل په ریپورت برابر کړي.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورتونو لرونکو افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ترازی د افغانستان د حکومت جنرال کنسولګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسولین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورتونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خوستي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړې دي.
نوم محمد انوار، زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلې، په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټر او د مو کاروبارونه غل د پاتې دي.
زه رودګل نه زید له شیرو له سوالې د خرکی کلو اوسېدونکو کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي باید غټول ته په پاسپورت کې د افغانستان اول دخلي ټاپ ورته ویل شي او دویم ټاپ سیلدا جنس پارس په افغانستان کې د افغانستان د خروجي ټاپ ورته ویل شي.
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپی نه مني. د پوینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې وسوځي دي.
زر از بدین امزه ما مخ ته کومه ورکه د افغان کنسول راکړي دي د ثبوت لپاره چې تاسو افغانیاني ویزې راکړي مګه ورکه راغلي د پاسپورت کې کابل کې خروج راته ونه وای ورکه کې راته وای هغه سعودي ته ورسو هغه وای تاسو دولت لري تاسو د ورکه کې څنګه خروج دخول وای شلګونه کسان سعودي ته لاړ بسټه راو پاس کړي ویزې خراب
بلوري ته د خوځ د ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو نه پکلک غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافرستونزو تر رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد ځای وایي چې ولسمشر غنی د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا دغه ستونزې ته عاجله رسیدګي وکړي، ځکه دا یو کس نه ده، دوه نه درې نه دي، بلکې دا په زرګونو خلک دي. ولسمشر د خپلو کمپاینونو په دوران کې هم کلکه ژمنه کړې وه چې دغه ستونزې به د خوستوالو لپاره حل کوي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. او موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو، خو د پرله پسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو کونی ولو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې تر یو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت په روانه اونۍ کې د ګوانتنامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان ښکاره کړی. ویل کېږي چې په ګوانتنامو کې دا مهال 112 زندانیان ساتل کېږي چې له دې ډلې څخه 350 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې زندان د تړلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د هڅو پر وړاندې د امریکا په کانګرس کې اوس هم سخت مقاومت کېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کته هم چې د امریکا په کانګرس کې د ګوانتنامو زندان د تړلو پر وړاندې سخت مقاومت کیږي، خو د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي پر روانه اونۍ کې به د دې زندان د بندولو پلان ښکاره کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان څلور برخې لري چې یوه یې د زندانیانو د ساتلو لپاره د بدیل ځای په اړه وضاحت ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته رسیدو د مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې ګوانتنامو زندان به وتړي. باراک اوباما د ګوانتنامو زندان چې د پخواني جمهور رئیس جورج بش لخوا ورته په میراث کې پاتې شوی د ناوړه چلند او له تور پرته د خلکو د ساتنې یو نمونه ګڼله. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې تیره اونۍ په غوس اکثریت سره د ولسمشر اوباما د واک د دورې تر پایه د ګوانتنامو زندان د نه تړل کېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوی ده چې دا لایحه د سنا مجلس ته نن د تصویب لپاره وړاندې شي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو له پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو د دفاع پر وزارت انتقاد هم کړی چې د دې زندان د تړلو لپاره د پلان په وړاندې کولو کې ځنډ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو اړوند پلان به ډیر ژر کانګرس ته وړاندې کړي. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 112 زندانیان دي چې د ریپورټونو له مخې 350 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د لغمان ولایت له دولت شاول سوالي څخه خالد سمیم په خپل پیغام کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې امتیازات تر لاسه کړي په دوو ډلو تقسیم شوي دي او د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره خبرې ونه کړي. خو یو بل اوریدونکي چې په نامه د عزت یار دی له دایکنډي څخه لیکلي دي چې د طالبانو ترمنځ تقسیم یا د طالبانو ویشل کېدل ښایي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي. په همدې حال کې له نورستان څخه قاری محمد مدني په خپل اس ام اس کې وایي چې طالبان خو غواړي چې په خلکو اسلامي شریعت نافذ کړي، په داسې حال کې چې په خپله یې غیر شرعي کار کړی، دوه مشران یې ټاکلي چې د فتنې سبب کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدل شي. دوه نیمه بجې دي. له اجمل ان څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
دا افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولې دي. د افغانستان حکومت اجرایي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو ترمنځ یو والی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکی وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخشانې د سنگسار په اړه اندېښنه ښودلې او افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف ګامونه پورته کړي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په زابل ولایت کې د داعش د وسلوالو لخوا د وو ملکی وګړو د سرونو پرې کول غندلې دي. راپورونه وایي د استرالیا پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښ کې بهونکي ګاز څخه کار اخیسته. د برما په تاریخي عمومي انتخاباتو کې د اپوزیسون مشا وونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي دي. او په پا پاکستان کې لایو نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د استلو عملیات نن پای ته رسیدلې دي. په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او تر سلو نور لماتو ګډو ژوند دي استل شوي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او ریدون کې او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خبرېږي. خو له هغه مخکې له سبون کاکړ څخه د افغانستان د دې مهال اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړو څخوري. د سوداګری خونو مسولین وایي چې پنځه ډیر راتلونکي به د افغانستان او امریکا د سوداګری زو خونو ترمنځ یو کانفرنس جوړ شي. د دې خونو ویان هاشم رسولي ازادي اړو ویل چې دا کانفرنس په دسمبر میاشت کې جوړ او دوی ورځې به دوام وکړي. د شاغلي رسولي په خبره په دې کانفرنس کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګری زو لار چارو خبري او مشورې وشي. شاغلي رسولي زیاته کړه چې د دې کانفرنس لپاره افغان چارواکو پوره چمتووالی نیولی دی. تاکل چې ودی چې افغان کارګرو ته د کارمندنی په هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي اړو ټول چې دا لمړی ځل دی چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ داسې یو تړون لاسلیک کیږي چې له مخې به سلګونو افغان کارګرو ته د کار زمينه برابر شي. د شغل افتخاري په خبره د دې تړون پر اصل کې دوسر به د هغو افغان کارګرو د پاسپورتونو ستونزې هم حل شي چې د نورو هیوادونو په پاسپورتونو د هیواد تللی دي. په شمال زون کې د کرنې وزارت مسول نوایي چې د غزون په یو شمیر ولایتونو کې د څارویو د مرخي ناروغي کمپاین په لیکولو شنتیجه ورکړې ده. د دې زون د وټ سم اداري مسول محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ویل چې د کمپاین ای په تخار، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې تر سره کړی چې لامل یې زرګونه څاروي لدی ناروغي څخه ژغورل شوی دی.
باغداري او مالداري پروژه د مالداري څنګه کې په شمال ختیځ زون کې بغلان او کندوز، تخار، بدخشان کې ډیر لوی کمپاین مجادله لري مرض بروسلوز یا مورقی گاوی کې
بلخوابیا پدیزون کې کوچان وای چې د دوی اکثر څاروي لید ناروغي لامر لمزتل چې دوی ته باید سخت اقتصادي تاوان رسول. د کابل په بازارونو کې افغاني دزنی بهرنی اثر سره په ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر شکوش په افغاني یو لس پوله، یو ایرو یو اوی افغاني یو 50 پوله، یو انګلیسي پوند 9 نیوی افغاني، یو سعودي ریال ولس افغاني یو 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني او اوی پوله، او زر پاکستانی کلداري 14 افغاني.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسي د اوسا ژوند په هیله د بیا هم تجویونه ورسته په خدمت کې په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزا دراورو د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي. خدای وایي چې پلار ګرم نه دی ځکه مقابل لورې زور واکی ول او د پلار یې په مارګ واخلو. جمال الدین اوس د وکسان لویری یو بل ولایت ته پناه وړی دا خو غواړي بیرته خپل کور او کلی ته راستون شي. د له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم یې جمال الدین دا د محمودین زوی ما او فعلاً مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې و چې د ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښتم ځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهله ټکوف یې کړ چې هغه هم جیک څه دوه نفاره دوی کېښتله په بیل یې په سار ووهه هغه زنګ شوه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
همدا نمځکې په سار نه منله کنه په سپین ږیرو چې دا فیصله وکړه چې دوی دغه ولګېده موږ دا نه منو ځکه یې ما پلار راونیو ویې واهه هغه هم ځکې داسې کار یې وکړه ایستل هغه بندیس چې موږ راپرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه خواړي او موږ خپلو کورو ته بېرته لاړ شي. د موږ باغونه یې هم را وچ کړي دي او اختار یې را کړی چې رانشه کورو ته چې ماینونه در اچوو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو ته اختار درکوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وایي نو هغه یې را کولی شي اختار فعلاً خو نه هغه نه ده کړې مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قاری هم خبر و او سپین ږیرو ته جریان معلوم و اوس فعلاً موږ فرار یو دولت ته مراجعه نه شو کولی. له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده. ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده. اوس
ستاسې پلار نو ولې بندي دی؟
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده. اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځکه چې وویشتل اوس زما پلار بندي ده. ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په آخر کې ورغه هغه هم ونیو. موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و.
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي؟
نه نه دغه نه دي بندیان. د غو کې خو دي د غوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي. خو ظلم یې هم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان. ما پلار یې چې کله ووهه چې دنګ شه چپاسو سپین ږیرو ورته ویلې چې مې وهیه مه وهیه مه ظلم کوئ ځکه هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي. هغه دوه کسان مړه شوي دي. ما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند ده ته ورکړه هغه مړه شوله. خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې ترې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپین ږیرو خبره نه منله.
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ؟
منګا دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګا دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې راشي خپلو کورو ته. د منګا کورونه یې هم لوټ کړله باغونه یې هم را وچ کړله او اخبار یې هم را که نه مترونه را سره و په دې جنګ کې. حتی زه خپله نه وومه زه چې زوی یمه د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه وومه خبر زه خپله نه وومه. موږ ته یې هم اخبار راکړه چې ووځه له کورو نه ووځه ویشړلي له کورو. قومانداني دي امنی سره هم غږېدای شو اتلای شو موږ چې وغواړي وتللی شو هلته ورسره په جریان کې کېدای شو. موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فرار یو. د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو. فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسې خو ملامت وایه د سپین ږیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وایه او پرېږده دا خلکو سره نور ظلم مه کوه. اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول. مکتب یې زنګ پسې را ووه ویې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته ځکه هغه هم اوس بندي ده. اول محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب.
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدای چې د یو شخص د جرم لامل د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نوي مجازات شي. د جمال الدین ستونزمو د پغمان د امنیت قمندان امرالدین پغمانی سره شریک کړه. خاغری پغمانی په اړه ویل
ګنا که خودشون برام پدرشون بندی است ما دیجم که اوراقایشون باشه و در خدمتشون هستیم اینا میتونن که بیان
هغه چې خپل لسیمی وتی او پلاری بندی دی کدلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولای شي چراشی او موږ ته واری زره وړي موږ په د اړوند اورګانونو لارې سونځه هوار او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه سونځه هوار کړو د پغمان ولسوال سره به هم کینو چې خبري ورسره وکړي او هغه د دواړو خو ترمنځ سونځه هوار کړي دا سه هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړي او تختید لوي نو که د دوی له خوا هر څوک دلته مکتراشي موږ په دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه سنځل لري
همیش که خود اجازه ته تجلب باشه همیش که خود اجازه می جرم کرده باشه فرار کرده باشن دیگه په میشه ده دیده شوه یک ورسیشون که به موکیشن ده تماس میشن که یا مشکل دادن در سیمه او محل
د انصاف پلټکه
دا واده دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو ته مو درواورول تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هواري کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میرا موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992390 چارې مو بری منې
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مرحله کوم د دیونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له پیله بل برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتاري سره په دې خبرونه کې دراورو لمړی بل جلال آباد شار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو خبري کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخلسي نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو بیکاری دمځکو غاصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبري کړي دي چې په ګډه به سره واورو
اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم فضل فضلی د جلال آباد خار نه خبري کوم ما دا نظر دی چې ټول کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان کې تللي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي هغه ماشینه پیسې چې په دې لاره مصرف دا د غریبو بیچاره خلکو په لاره مصرف شي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هیڅ بنیاد نه لري بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چاره پیدا کړې ده پاکستان پیدا کړې پاکستاني څه ویلي زمونږ د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د ضیا مسعود خبره سیدو مچ ضیا مسعود ویل چې زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه ورکړي و سلام مخم خاص
بله السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زه ظفر نیازی له خوش راځم خبرې کوم زه د ازادي رادیو لارې لخپل دولت څخه دغه پښتنه کوم چې آیا دولت دا سوي چې لخپل مامور څخه دغه پښتنه نشي کولای چې ستاسو تنخواه څومره ده او دغه لهجه ته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ د چا زوی یا ورورې او دغه لوی د دې تاله کومې لارې را ورسېدي تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي عسکر ته څه خوراک مقرره ده او څه څه خوراک ورکوي ایا ستا عسكر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړل دي ته د هغه په غوخو نه اخته ته ځان پیژنې چې ته محافظ د وطنې که محافظ د خپل بلډینګ ایا ته نوکر دی ملتي او خپل ځان جوړوي ایا ته د دغه چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دی په دغه چوکۍ قبضه کړی دا ایا په دغه په هیګي چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅ کړی دا افسوس چې هر څه باندې پوهیږي مګر زموږ دولت ودده ده په خاوره مو د بل وطن فوجان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ودده ده اخر ولې افغانستان دی لوی فوج لري ټول ملک د افغانستان پوز ده افغانستان د زراعت لپاره وټ از مکی لري مګر شاړي پرتی دي هغه دې او اعلی سطح وکړل شي په دولتي سطح دی وکړل شي افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده، خدای دې د دوی محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شریف د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلی د پله سره اوسېږو. هلته د غربکیان دي، موږ کورنۍ چور کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسؤلینو ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایتو سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې مړینه ډېریږي، کونډې اعتمان جوړ شوي دي. خدای ته لاس پورته کړي چې په ملک کې آرامي راشي، سوله راشي. د خدای ته دې ازادي
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول نه چې شهیدانو ورثه در بدر او خاور په صد دي تدریج او پنځه زره باندې نه کور نیو شي نه ساتل شي. تیر کال یو نومره ورکړی د ګل آغا شهید په خارګوټي کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپل نومرو کار شروع کړل. او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 200 او 300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کېږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل امریکایي نه ډاکټر صاحب اشرف غنی پښتنه کوي، نه عبدالله، نه ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله منو چې دغه پیغام زمون اشرف غنی ته، عبدالله ته، ولسي جرګې ته او د ولسي جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي. ځکه زامن د پردي د څخه هلاکېږي او مزې چرچې دي. وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپل نومرو کار شروع کړي. وسلام.
دین د ډرایور یم، د غټ موټر دغه په دلاو باندې روان یو. د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الغزوي بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده. بینم را خواهش ده از الله را لگم اینینا ناکی ناکی به پروز در نکان در بخی خرافش های در طلون و پلچکان طول در نبولی. با سلام.
امیر محمد در چوری در ولسوالی در عوید کلی سخ خبر کوم. زما در نظر دی چی شاغلی اشرف غنی او شاغلی دکتر عبدالله او دا دواړه نشي کولای چې دا کشتی در خپل منځله پرې ورسي. باید انتخابات وشي، یو سم سالم رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره ښه روابط ولري. او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي، نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي. په پاکستان کې مدرسې دي، هلته پلانونه جوړېږي، هلته تر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د 10-15 کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زوري یو، د پاکستان د لاسه درپدر یو. دا زموږ هېڅ کله دوست کېدلای نه شي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتې اندغه ته چې د زلزله زپولو پر برابر باندې دا مرستې ویشي. دغه د کلي او مشرانو ته مور کوي. دا د کلي او مشرانو ته چا ورکي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونی سي بوي دي. هغه کوم چې با قرار ماري تي کې هغه ته مزدوري ورکي. دا هغه سره بارا قرار بس مستدي زر زر افغاني پر هر نفر باندې ورکي. اته اته زر افغاني برابر شي زر زر کوي طالبان ته ورکي او زر زر روپیه ما کار کوونکو ته ورکي. زر زر روپیه بیا مزدور ته ورکي. زر زر روپیه بیا ورکي ولسوال ته او کمانډانو دوه ته دا دغه سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دا دغه سره راووته نه بس دلته بیا خود نو خود سره ویشي. دغه دغه شورا مشران چې د سپینږي په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي بالا خورو غریب ته نه رسیږي. څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا د خپل ځایته نشي راتلای او خوشسوي او یا زلزلې زکولي بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي. دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایانو خوا څخه کیږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا شول. شورا غړو که د شورا غړي نه بالا نو نو اخر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري که د اوس حکومت سولایت ولري ولی د شورا پر غړي ولي شي یا ولی د شورا پر خلک باندې شي یا ولی پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناستا چی خپل جید او تشار کړی دی
زل زبر ورته شادي دولسوالي سخت پر پتماس کېم ټول رئیس جمهور دا غوښتل لرو چې له اربکیانو سره موږ سخت بعد آزادي په پوسټو کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونه ورته دی مانونه چې ګرځي له خلکو څخه خوځه لا روپي اخلي خلک د دې نه پیږي چې بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو څخه خوځه لا روپي اخلي موږ رئیس جمهور دا غوښتل لرو چې باید اربکیان څه وایي
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم کوم د موجوده حکومت څخه زما د غیله ده د اربکیان ځای باید ایسته کیږي د په ځای باندې د دې شتلوستو ملکاتو کفاره راوستلی وو بیا دې راولې خو دا او دویم می دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دې نه شرمېږي د خپل ځان سره بیا له رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه لري او تاسو ترې درلو دې شړې نن به نه اخسه والسلام
بد حالات روان حکومت کی چېری تعلیم باندې یو سره تکل نه ستاسو ورځي چې لیک یو د زړه مرمانه دی او سپک کلا باندې موږ سره کې خو دې موږ په پوپو وي په تارو وي نو سیلان د دې په کې کې زړه سپک ځان ځان نه بدري شایلان هم دا وتی سړي ځنګ روان تکل مرمي دې بس راځي کو لا کې کې دا سکیان دې موږ سره کوم د نه راځه په تماس کې مته سره سره
کوم تاسو ترجمه خوښ ته ورته نګرهار د شرواری نه دا دوه کال اوسه زما یو ورو شي چې دا غره نومرو په حالت کې توضیح نه کی چار واخو شو سبار شي بل ورو راشه په دا یو باندې ورو لګ څنګه आवाज ګور چروا کو ته ورا سوي خدای په امان خو را ازادي راډیو ته ژوندې وي
السلام علیکم د پرا د ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو نو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره او چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینډری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وزنه په پوهه نه چې دا یو په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه پر علاقه د خارجان او د ولستان چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سم څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت ته ټول زراعت بل کال تاوان کړي نو څه کال دی ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته ورسره اندی چې دا نن د څنګه حالات سبب سره سره کې دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته به برباد کړي دا دا چارواکي دې څه فکر پرو چې دا خو نه د کار ملت و چې به برباد شو ګر سره د جنگونو دي تمام ورځ حالته سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیامه دا و څه تور شپاره لپاره افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو بېخ مخل تن تو الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ هم د پاریاب د ولایت دا دوی او کې کې چې زموږ ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولی چې اردو پر د ولسوالۍ ځخه یو کیلو متر لیری پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلا شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو به هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بار ته پاله کو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ وارو چې خدا خپل چې چوکې بعد د خپل ځایو ته چې موږ د شنه اسمان لاندې شپې تیرو موږ د بلورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپل ساتل په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل ساتنه وکړي
یوی ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي. یو کیلو کچالو 40 روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګوي چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي، یوه ورځ د دولت په لاس کې ده، چې په واس کې خو نه کول نه ده. زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم، زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو. او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دا پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي، موږ خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، ښاغلی افغان ولسوالۍ یم، د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام نوم ده، پلار نوم یې امیر خان ده. دا پیغام یې ټول ورونو مسلمانانو ته ده، باید موږ له ایران اورل کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام، خدای پامه.
سلام علیکم د ازادۍ اورېدونکو، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټول ته سلام. غواړم چې دا پیغام یې مخور شي په لړپلو چارواکو او په اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دا کوم غاټین چې په ننګرهار کې وروه زموږ په لري غصب کې حکومت زموږ باندې غصب روان دی. غته لوی طبي روانه ده په ټول باندې غصب کوم چې دې مخاون چې دې مخاون چې تر 2000 سلام پرې وو دا د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي. د سمرخیل ترکت کومه ده دې په هم مرخاته طرف ته ټول زموږ خلک ونی ولي عربانو مونږ ولي مخامخ مونږ ولي د دې غم دی خلک چې او د سمرخیل ترکت مکه دولتي پاتې مونږ چې سره دا کورونه وسلام.
وعلیکم السلام. ورور استاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم استاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغواړي کو کې سمج ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خپريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلې او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظ د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نسپمو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکو زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ژغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې وي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې شوی او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسیدلی. نو کچېرې تاسو دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کړئ، سم موقعیت انتخاب کړئ، نو شایي د ستونزو په تر ډېره حد راکم شي. بیا تکراروم، کچېرې یو پیغام د یوې خبرونې د وخت کموالی له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خبرونې کې اخلو او حتما نشر کوو. په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسیږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خبرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لالی گل گل زوانا او بینو لمبی دل ستا گل غٹائی تنکی تنکی ما شمار بی وقت آوری جی دل بگل درو خانی بری گیل آسمان وطنا بگل درو خانی بری گیل آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اپ دخمن پورشا ساتو وجو دور نا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا با با